افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تال او ټال تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې. او بخې په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د مخکې د تال او ټال تفریحي پروګرام واوري په مخکې د سات خبرونو ته ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د غلي اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدره موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله فطرت په خپل غږیز یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدره موادو پر ضد دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدره موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 13% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. د عمان پاچا سلطان حسین بن طارق په هغه هیواد کې د 3 افغان بندیانو د خوشې کېدو حکم صادر کړی دی. په عمان کې د افغانستان سفارت د چارې د طالبانو استازي سمبالوي نن چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبی په مناسبت بخل شوي دي. ویل شوي دغه 3 تنه به چې د مختلفو جرمونو په تور لیوي مود رئیس په عمان کې بندیانو په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ستانه شي. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شو د 2002 کال له پیل رئیس د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد لپاره جاسوسي کوله. سکل د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه د پام وړ زیات شوي دي. یوازې په 13 میاشتو کې ایران لږ تر لږه 9 کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. شهبازی یو قراردادی و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیستمونه نصبول هغه له امنیتي او نظامی مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. د شهبازی وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ لوب ډله سبا د آسیا د کرکټ د اتلوالۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره لوبو وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې وي چې آیا د افغانستان ټیم له دې جام وزي او که نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام بنګلادیش او بخې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش تیر ماښام د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په جواب کې د افغانستان ټول لوبغالي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځیدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
تال او ټال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه، نیکی هیلی چارې مو په خیر. هیله مندیم جوړ روغ اوسئ، صحت ولرئ، هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله مندیم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ، او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره مه استه زموږ بلنه مو منله. ډیر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او ټال نننۍ خبرونې ته.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکاران او اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامات اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پښتنه وکم، کډوالۍ سره څنګه یاست؟ عادت مو کړی او څومره ځان یار کړی د ور سره؟
ولو وطن اتنه یاده روحا پسر لیسی خبره چی هر چی چی و مکت وطن خوله و کب تل خوگی ده سمندر و با نو کمک هر چم رو مسافر شو که وطن پا هر دول حالت چی هر دول استبداد و ظلم و بیرحمه سر مخوی وطن بیام وطن بی با دی وطن اونو چی اغاز موگ خط کدانه داخل شوی چی یو چی دی ورسا دې شو خوړې کو کوخه مروان کړه د چروان مخته یو سو را پښاد یو سو را پوغوله او ترې ومنځل چې مخاري کېده سره مخ کې بزو
او ترې سه وطن کې حالات بدليږي هم د غبار به په اخلو ګرځو به او برته خپل وطن ته ورزو هم د سیده
بالکل هو دلته چې د خوړیان رواني مطلب مالی لحاظ وطن تا گٹ رسی دا ڈیرا دا وطن زمک پل وطن دے اگر مک چوک نشست دیر تک وہ
وای شاعران او لیکوالان دی وطن لپاره هغه کوم څه سی په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډیر خو الفاظ او په ډیر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي او موږ ته یو څه سخته د سیمو هغه احساسات لخپل زړه وکولای سو راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کو کېدای سي د خبرونې په لومړي سر کې لتاس نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل شاعر سره او لیکوال سره په کلام دی بل څه نه وی هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتونه متاثر شوی هغه د تلویزیون په جامعه کې وړاندې کوي مشخصا څه نه لرم په خو کېدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي
مهرباني
دی پنه دلیل پاک کړم نا پاکا څنګه په الفاظ وکړ خراکاږي بے باکا او خدای خلق وخوړل غوخه د هم جنسو خدای خلق وخوړل غوخه د هم جنسو خدای موږ وساتي د خاور له خراکا او نرمي د ګلو د نرمي له کوم ذاتا نرمی دو گلو دو نرمی و لکم ذاتا زمک دی پو خلی دو خامتا او لکو شاکا او زه هاگ منظر تا لخبگان پا خنداشم زه هاگ منظر تا لخبگان پا خنداشم زن دی زما پروگه ایخی وی کاواکا او حیر می ندی تا سر و لاری مکتار کی حیر می ندی تا سر و لاری مکتار کی دک گلاس لتا سر
یو نړۍ مننه ډیره زیاته مننه په زړه پورې غزل د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفی اغیز کړی او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطن لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
داسې ده چې دا یو خو په ډېر خراب وضعیت کې زموږ وطن وشو مسافرۍ ته په ټوله معنا آمدنو دیشی هم غټ تاثیر لرلو اتمن طبيعي ده چې موږ انسانان یو د تیګو په شان نیو تغییر کوو د وخت په تیریدلو سره ماحول تاثیر لري او ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي خو خپله خواري کوم او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه که مطلب د وطن لرېوالی شي خو وطن حتمي ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي اغېزې ډېرې اغېزې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو اوس یې نه وایو یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند د تیزې ژوند د ماشیني ژوند دا تاثیر لري دا سړی ډېر زیات مصرفوي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده خو خپله خواري مجاري ساتلې ده ولاړ نه
زه به یوه ټوکه وکړم یا یوه شوخي به در سره وکړم بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېرې وي کور پاکول وي اشپزي کول وي باندې کار کول وي د ماشومانو خیال ساتل وي همداسې ده
بلې یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښودو دا یو پوچ کېږي که نه هغه کله نا کله وایو چې وخت سره زر دی خو یاره سره زر ما بیخي بل شی دی دا وخت ډېر په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري ته دومره وخت نه شو پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وغږېږي یاتمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو هغسې فرصتونه نه برابري هغسې ماحول هم نه برابري هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابري
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتاسو ناراضه د یو څه مخړه ولای ده ام دا سی فکر کوم کورنۍ دم لګ ناراضه ښکاری وخت نه لري ورته زنګ وکي خبري وکي
نه وې سره زموږ په مسلسل په تماس وخت باید پیدا وي خبره دا ده چې له هغوی سره له دوستانو سره مسلسل په تماس کې م خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو که نور څه نه وو په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو کتلی شو اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو هغه د انټرنټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتې که نه هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي هغه پرې نه ماتې
بلکل هم دغه سې ده زه به د خپل یو څه درته وایم کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډېریږي د وطني سندرو اورېدلو لپاره تاسو هم همدغه سې یاستئ کډوالۍ شپې ورځې تېروئ څومره وطني سندرې اورئ څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسې
ولا زه په خپله د رښتیا خبرې ممکن ټول همداسې کله چې له وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه حتی ما ډېر مطلب داسې ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه وي چې توجه یې نه وي ورته له وطن لري شو بیا تا ته د وطن هر شی خپل ښکاری کنه هر شی موسیقي وطنی موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاور کنه نو زه ټول یعنی د وطن یو سندرم چې ویل کېږي ما مال نه ده پاتې مطلب کله نا کله موټر کې ناس یم دوستان را سره وي
کوم سندرغاړی سندره واوري او د خبرونه اوریدونکو هم د تاسو په خوخه او ذوق باندې یو سندره واوري
د تازه سندره راوتلې ده یو سمو د مخ کې د میرخان مقری دا د سپټ واورو
حتماً پدوار سترگو میرخان مقری واقعا دیو پدی مورستوی کی وطن لپاره ډیر پزړه پوری سندره ویلې دی کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره او واقعا پزړه پوری دی زودی میرخان مقری وطن به جوړ سی پزړه پوری سندره او تاسو ته د ډالۍ وی دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د ډالۍ وی برته خبرونه ترا ګرځو
ټپی ټپی جانان به یو ځل بیا پخو روان شي دا ټپی ټپی جانان به یو ځل بیا پخو روان شي زما ګران افغانستان به بیا سر لار د کاروان شي زما ګران افغانستان به بیا سر لار د کاروان شي زما ګران وطن به جوړ شي د افغان وطن زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما گران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
د تعال او تعال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست وایم هله من دایم چې د میرخان مقری په غکسندرم او خوښسوي وي او خوان موتری اخیستوي بیا هم له مسر په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش ملمه دی ل دوی نه بنور پښتني هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پښتني حتمن لرو تلاش صاحب را بس د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پښتنه کومه څو کلنې نه تاسو د ته متوجه سوی چې شعر سره علاقه لري یا غواړي لیکوالي وکړي لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي لکم وخت هم ډیر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه و
ز مطلب د مکتب و متن سنف کې به هم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شو او له هغه وخت ما قرار قرار لږ ډیر شاعري کوله بیا هم په مکتب کې په غونډه کې کله نا کله یو خپل شعر ویلی له هغه وخت راهیسې بس روانه ده دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لرئ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته درد آباد و مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شل یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي مې یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ هېڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و ده د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر هغه مې نیولی او هغه غلو ووهل مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي البته که د یوې لیوي له یوه ځایه ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپله وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی او کله زبه الهام د شعر ور باندې راغی کبنی مشپه وا کبه چیرته دی او بوتر غاړه ناس یا به چیرته باغ کی او دوی سره بنه قلم او نه به کاغذ او کبه قلم او کاغذ بنو یا باغ کبه لیکل هغه به بیا تری ورکس یا به بوک تری ول ویدل بیا ز بچا پختنه تری او کرسم مخته او شعر وای او بل سی ولا کاغذ نو یا میا لیکلای او هغه بو یو ور یا بالخ لاندې
تاسو سره دا غږ کوم مسله ونه سي او تاسو دا ځاده شې ممکن دی
او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه لیکلي دي، ډېرې په کوم برخه باندې تاسو ډیره پام لرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخه دي کنه، ما ناولونه لیکل کیږي، لنډې کیسې لیکل کیږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصاً څه کار نه دی کړی، خو مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا، ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه، چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل، بیا مې لهغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې، له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف کار وکړي، بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه کبه یو په بل باندې نقد کولای سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي، سیاغ ډیر تخیلات باندې لیکنی وکيو، ناولونه ولیکي، او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
نو په لیکوالۍ کې مختلف برخې دي، تر چې خپل لار وي. دیکھ مثلا زینویچ اغوی نقد کی، زینویچ مطلب اغوی خپل پنځونی لري، زینویچ مطلب اغوی راجباری شباری کی، خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیات په تولید کې مرسته کوي، د دې ستاید نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور، خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو، مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې دغه موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه دغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونه کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات، دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه
خو دما په آن باندې لازم هم امداد پکار امداد سي، نسل بدلیدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي، د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره، هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي، نوي تحقیقات وکړي، لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي، او غومره باید چپترونه هم نوي سي، بدل سي. خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصله وم، ما د ډېرو پخوا پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل، په هغه به موږ کار کول، تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل، سي هغه به د ډېرو پخوا کلونو، اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی.
بالکل. نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي، او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو، که هغه په ادبیاتو کې وي، کاغه په ټولنیز ژوند کې وي، کاغه پراکړه ورک کې وي، او کاغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي. دا یو جدي اړتیا وي که نه، له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات په سوال داسې وي چې خسته کېږي، تکلیفن کېږي.
بالکل. او تاسو فکر کوم هغه ډیره علاقم یا راحتیم د شعر په برخه کې ده، د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای شئ کار وکړي او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای شئ، هم داسې ده؟
بله
بله. راځئ د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد دی یا در سره یې، له تاسو به یې واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو لما لاړې، جشن دې ونیو لما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ماته راغللې زه نه وم خبر، ته ماته راغللې زه نه وم خبر، چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته و ساڅکي، پاینه باندې پراته و څاڅکي، سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې.
زه یې هغه بیخي څوی احساس مې کول، تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه، احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم، او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څو یو نړۍ، مننه، ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو، اورېدونکي خسته نه سي، یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړمه.
نو بله سندره دا ځل به د سارون باچا سندره
واوړو. د خوب له تیارې خونې می ویرې تم هم نشینې، اوس هر شپه په خاورو اود کې کم هم نشینې، اوس هر شینی تو خوب لا تیارے خونی می ویرے تم ہم نشینی، نو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے، چت دے بیانو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے، اس ہر آش پاپ خاورو اود
زکیم هم نشینه و سهارا شپا پخارو و دکیم هم نشینه
تال دیر خو غوریدن کو بیا هم تا سکر اغلاست وایم او دیر مننه چې خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره خغلې بختيار تلاش دی او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مختره غي بس نه نور پختنی تریم کوا هم دا ورته وای سی شیر راته وای شیر وای نو فعلا لتا سوزو هم دا توقع لرم اگر دیر خبری برا کمی کو شیرونو با یوچی دیر کو
دیر منانا غزل داشته دی چی چی کو پری بایگ دو نیما نیما لار کی څېکو پری بېګ د نیمه نیمه لار کې څه بدګمانې وچلا نه وي په اختیار کې تلکه د ګرد پر ما راتیر شوې رفتار کې زلکه لچا چې پاتې شوې يم په خار کې او خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته ودریدو د لنګ وژدهاو په قطار کې او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه وغږېږه حسن دې ډېریږي په خمار کې او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي نخې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما، نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډیره زیاته مننه، پزله پورې شیر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډیر به مشایرو ته تللی او هغه مشایرو غونډې غونډې به ډیرې جوړېدلې، خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم. یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و، دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي، یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به یې وایم ټوکه به بیا هم وکړمه. په افغانستان کې خو مو ویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم، ګوشه نشینه واسته او که میانتوب نه پرېښودی دغه غونډو ته ډېر لاړ سي، همیشه به مو داسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والله نه، مصروفیتونه یې وي، مسؤلیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي. همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی. یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی چې
هغوی اوس نوي شروع کړې ده د مینې خوا ته. مقصد
خدای دې وکړي چې مینه پکې ډېره شي،
بشري
حقونه، د ښځو حقونه، د هغوی د تعلیم حقونه، د هغوی د بیان د ازادۍ حقونه، دا ټول فراهم شي ورته، مساعي شي زمینه، موږ په دې هیله یو.
انشاءالله موږ به دعاوې هم کوو. او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي، لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي، شاعران سي، ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه چې ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي، شاعران پکې ډیر دي، تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي، مینان هم پکې ډیر دي. نو هغه کسان چې نسي کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې، هغوی ته د تاسو وینا څه ده؟ څه باید وکړي؟ آیا ودرېږي، خپله لاره بدله کړي، او که تر څنګ هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته، په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي؟
والله په هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی، یو شاعر پکې ژوند دی. د دې کار د د د رابر سیر کول لپاره د انسان خپل خواري په کار ده. او خواري چې دا هغه بیل لوستنه، هغه بیل مشاهدونه، هغه بیل ادبي مجالسونه نشي پوره کېدل. دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم. همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم، هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي، د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چغې وي، ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی. د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري. دا هنر که په هره برخه کې، که په لیکوالۍ شاعرۍ کې، که په موسیقۍ کې، که په نقاشۍ کې، که په داسې بل هنر کې وي، دنیا ته دې نه ښیي. دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي، آرامولی شي. انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري. او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی. دا که زموږ وطن کې زمانه په کاره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي، بهتره لاره.
بالکل. راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ؟ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ، یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ؟ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده؟ که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی، تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان، څه هدف لرئ راتلونکي لپاره؟
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم، او که یو وخت برابر شو پوره وم بیا به یې چاپ کړم. بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو، ځان سره شعرونه هم وایو، کمپوزونه هم کله دیخوا خوا جوړو. نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي، یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې، حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي. تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې، یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ، زمزمې مو کړې دي؟ ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ؟ او کوم کمپوز ورته جوړوئ؟
ولا خپل ته نه، خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي. مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي. نو کله نا کله خواري کوم، البته د وطني سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې مخبدي شو نو لګیا یو. دا دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي، کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر مو انتخاب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې و، که 2019 کې و، دا شعر هغه ویلی و. هغه د همنشینی په نوم و، څه وخت خو ډېر. نو ځینو سندرغاړو ویلي دي، خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد. شنډه پوانه خو سندرغاړو ویلي، خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي، او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخ کې ویل کوي او کله نا کله خپل شیرونه هم جوړوي وایسته غواړی د خبرونې په دې برخه کې یا د ورستۍ هغه د خبرونې ورستۍ برخه ده کومه سندره درته خبره کمه او تر څنګ به په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم.
په اخره کې به بیا راته د شفیق نوري دغه سندره خبره کوي چې د وطن په اړه تازه ویل او چې غنم غوندې وطن په نوم مطلب دا
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندرې دي همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خوند سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه هلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه غازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثر نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونه کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
له تاسو هم ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ستاسو له اوریدونکو او ستاسو له مخترانو مننه، له اوریدونکو په څنګه ډول ځکه مننه چې دومره حوصله یې وکړه موږ واورېدو، بیا هم ډیره مننه.
ډیره مننه.
سندا چې زمون بنیا دیږي وطن، دلته سینه کې د زړه غوندې درځيږي وطن، په خوب یې نه وینو وطن لري خوب چیرې دی، د رڼو خود پردو تر شا ښکاریږي وطن، وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن وطن
بس نه جاړو د دل پارا سترګو کې ډنګ ولاړ خو نه رانه تو یېږي وطن نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نامو دې دا په مونږ باندې دردېږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لري خوب چیرې دی د رڼو خو د پردو تر شا ښکاریږي وطن 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 خکڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن موگا دم زاجو لجنتا شڑ شوی عشقا موگا دم زاجو لجنتا شڑ شوی عشقا زمن کو بیتن کے دا غنم غند چاو دی گی وطن سینہ کے دے دزڑ غندے درزی گی وطن خوب یا نوینو وطن لرے خوب چیر دے درنو خود پردو ترشا خکاری گی وطن 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 سفر وتی ہو کڑی گی وطن ریخاو بو کے دا پر چانگے گھٹے وینیس پر لے ریخاو بو کے دا پر چانگے گھٹے وینیس پر لے مونگ بجاری گو خول سارا بزوانی گی وطن دلت سینکے دے دزڑ غندے درزی گی وطن خوب یا نوینو وطن لرے خوب چیر دے درانو خود پردو تر شاخ کاری گی وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه